د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زی څلور کارکوونکي د طالبانو په بند کې د نږدې یو کال تر تېرولو وروسته نن خوشي شول. د جرمني ویلټ ام زونتګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمني اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زی ادارې څلور سیمه ییز کارکوونکي نیولي دي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویان ویلي و چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جی آی زیټ په نوم د نا دولتي موسسې په افغانستان کې د دې کسانو تر نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاوه. جرمني په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د بیان د ازادي کوروي د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرازیتونو د خبرېدو لپاره و اندېښنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو او د نړیوالو میثاقونو له مخې د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د افغانستان انټرنیشنل اجرایه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړي او ویلي دي د دوی دا اقدام د افغانانو د غږ د خاموش کولو هڅه ده. طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې له رسنیو تمه لري د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سمې خبرونې وکړي. د رسنیو او د خبریالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی له هغه وخته چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې وویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې غویي میاشتې په 9 اصري میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغاني سري میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. ایران وای د ګواښ او فشار نه بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د لانجو حل ته چمتو دی. وروسته له دې چې متحدو ایالاتونو پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل، د ایران دولتي رسنیو نن د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړ چې وایي ایران تل د لانجو حل ته چمتو، خو په دې شرط چې خبرې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وي نه پر ګواښونو او فشارونو. عراقچی دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وویل دا ټولنه غواړي د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي ایران د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته بالستیک توغندي ورکړي دي، پر دې هیواد متحدو ایالاتونو ته ورته بندیزونه ولګوي. او روسي چارواکو اوکراین ته ګواښ کړی چې که د لویدیځ په وسلو په روسیا کې دننه حملې وکړي نو په نتیجه کې مسکو ښایي پر اوراین او بخې پر اوکراین د اټومي وسلو برید وکړي. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف چې اوس مهال د امنیت شورا مرستیال دی نن خبرداری ورکړ چې که پر کیف د لویدیځ په وسلو په روسیه کې د حملو بندیز آزاد شي نو اوکراین به د نړۍ په نقشه کې د یو ویلې شوي خړ ټکي بڼه غوره کړي. کیف بیا بیا غوښتنه کړې چې باید د روسیې په قلمرو کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ذریعه د برید اجازه ورکړل شي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې په دایکنډي ولایت کې د وروستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه خبرګونونو ته کتنه کوو. د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې پر دوی د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې وکړي.
دا ډېر افتخار ځای د موږ ته، موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا تیم، باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق لنیز نه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شي.
که چیرې به تښتنه سپی یو انسان وچیچي نو کېدله شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد د کلتا ستوړند کوم. په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجارک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې بریټ د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوی دی، خو د دوی په وینا د قربانیانو وارثین په یو وخت له دې پیښې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیخه په کلک ټکو غندلې او دغه بریده زړه بوګنون کوي بللې دی. د پنځم به د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې 14 کسان وژل شوی او شپږ نور ټپین شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجارک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل،
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو تلپلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغلی ګوتریشت قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي یو ځل بیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیخه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاش دفیری کرنډیکر، د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخي څېړونکو فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیخل قربانیانو سره د خواخوږي ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پرامنځ کېدو ټینګار کړی چې لمخې د وروستي پیخې سربیره د ټولو ترهګریزو پیخو لاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوریت نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکنډي په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان خودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږي شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکنډي بریټ داخلي چې طالبان د قومي او مذهبي لګکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاد پیښه کې 14 عام ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوی دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
با توجه به ارتباطات کې با
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو دا غیل مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دي بس نه ونه شي.
د پنځمې پورز غرمه مهال د وسلوال بریټ د دایکنډي غور په لوی لاره وشو. سیمایزو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکنډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ور باندې وکړي. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق پنوم د ټلګرام په چینل کې د بریټ مسولیت و معنا وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د بریټ په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپین کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعاګانو د غنو مرګونو بریدونو مسولیت منلای دی. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښه ایستلی، خو ملګری ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې اوس پر دوی د هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلای دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په عین حال کې پر خواله رسنیو د کرمان خار د برتسیر ولسوالۍ څخه په خبرو شویو تصویرونو کې لیدل کېږي چې د یو نانوایي پر شیشې یو لګول شوي کاغذ کې لیکل شوي دي چې د محکمې د پریکړې له مخې پر اتباو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی. اتبا یعنی افغان کډوال.
دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا. تابلو میزنن که همی به ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یو ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسلې نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تل وي. نانوایان یې سهمې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایی له دوو دریو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدان یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا وه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کور ته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامي کارتونه مو ور وښودل.
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په برتسیر سیمه کې د یونانوایي پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول شوې لارښوونه نصب شوې او پکې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اروان میزان خبری آژانس د جمعه په ورځ د برتسیر قضایی قوه د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د برتسیر خار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتی چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کم کې کولای سي چې په دولتي بیا له کوپونه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. د غاژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سویو. تینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګوانډیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایران وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د فوتسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوب کوي. د افغانستان لومړنی لوب به د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د ازبکستان په پلازمینه تاشکان ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. په ازبکستان کې د افغانستان د فوتسال د ټیم مسئول مدیر وایي چې لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي. په عین حال کې په تاشکند کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي چې د لوبې نندارې ته به له نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یک شنبه د افریقا د پیوړې لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړۍ لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 5 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمنازیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي.
د خدای شکر دی، د لوبغاړو روحیه ښه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېیمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2024 کال په نړیوال جام کې له 26 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 26 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یوه ستره تاریخي بریا بولي. سیون مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغه ټیمونو څخه دی چې له نورو ټیمونو سمر کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړي. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودي. څو تمريني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودي. ځان یې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړي.
پورت وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبي نندارې ته بل نګدي ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو لدوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسیرت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زیده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل وړتیا سره نړیوال جام ته لار ومندله. دا په خپل په سیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبې سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشت وطنوالو لډلې سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبې لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې بل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر افتخار ځای ده موږ ته، موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق کړي نږدې، ځکه چې موږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی ده.
د 2024 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولې د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه، چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښي سره مخ شوه.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حمله کې د 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په عین حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 اوښتی دی. متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت وژل شول چې د اسرایل لخوا پر یوه کور بمباري وسوه. د غزې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پېښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 33 مړې وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تیره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تیره شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه لس کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8مې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسېدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. هاخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسېد. تیدروس ادهانوم گیبریسوس پرون پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د دې کمپاین پر مهال له 1500 زرو ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی ډوز ورکړل سو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو له اوسه د مخام له شپږو بجو د سبا سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 خبرونه کوي. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو د ازادي راډیو خبرونه په 19.25 او 25 متره لنډو څپو اوریدلای شي. که یې لنډه درته وایم، ازادي راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19.25 او 25 متره لنډو څپو او د ماښام له 8 د سهار تر 8 په 12.9 منځنۍ څپو خپرونې کوي. د کابل اوسیدونکي په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوږی جوړ کړی او کله ناکله د سپي پر خلکو هم حملې کوي. کابل ښاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپي او لیوني سپي په یوه کال کې له کابل ښار نه راټول کړي دي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که کوڅه ډب سپي تاسو وداړي نو باید ژر تر ژره ځان واکسین کړئ.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابله یې پښه ژوبله شوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړه لیوم تر یوې اونۍ پورې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هره ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د 12مې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګر د سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر ده. دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو پودا ته ځي، دوکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاکله که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د کوڅه ډب سپیو لډاره یې کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل ښار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یوه کال کې 2,600 کوڅه ډب سپي د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 سپي له کابل ښار راټول شوي چې له بده مرغه 8,303 شي د لیونۍ سپیو په ویروس اخته وو چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه یوړل شول او 2,104 اتیا بیا تر نیولو وروسته واکسین شوی. در هغه اقیم شوی او د خزینه نسل رحمونه لمنځه وړل شوی.
د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت خطرناک بولی.
کچيري دغه به تختن سپي یو انسان وچی چی یو وی خوري نو کې دل شي خدای نه خواسته هغه دی ربي شو د لیوانی سپي په ناروغي باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅړه بوسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره کې واکسین او درملنې ونی شي انسان د مرګ لګواخ سره مخ کولای شي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د خځو د سینګار د وسایلو یا سیمساریو پلورونکي شکایت کوي چې کله بازارونه همداسې ساړه وي نو دوی به مجبور شي چې خپل دوکانونه وتړي. بلخوا خځې او نجونې چې د دې دوکانونو اصلي پیرودونکي دی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصاد خراب شوی، اوس د سینګار د وسایلو د پیرودلو وس نه لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سینګار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو سره په تیرو دریو کلونو کې له کار او سوداګرۍ د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ شي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته شوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
موش آرایشی تو که له ایران را وارده و مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکې هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې خو اوس بیکاره دي، نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري. که هم داسې دوام وکړي موږ څه چې شایي هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ دو پخوانی او پیرودونکو لړلې تقریبا 80% نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خزو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم لرلودل جبري دي. موږ د سیمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کینم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوای دی. د کابل ښار اوسیدونکې او د یو ښوونځي ښوونکې زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوسګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
هغه ښځینه وي او که نارینه وي هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولی مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لر ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښوه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوه او اوس د طالبانو د حکومت له خوا د بندیزونو له امله وزګاره شوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه رنګ، ناخون، لپسرین، میک اپ، ځینې کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگرتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره لدې چې اداوی کوي په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د خزو د آزاده تګ راتک او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د خزو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د شپې 9 بجې او 1:30 شوه را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نیمه نړۍ پروګرام راځي. خو لومړی خبرونه. د جرمنی د نړیوال همکارۍ د ادارې جی آی زیډ څلور کارکونکي د طالبانو په بند کې د نږدې یو کال تر تیرولو وروسته نن خوشې شول. د جرمنی ویلت ایم ځون تک ورځپاڼې د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمنی اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زیډ ادارې څلور سیمه ییز کارکونکي نیولي دي. د جرمنی د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویاند ویلي وو چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جی آی زیډ په نوم د نادولتي موسسې په افغانستان کې د دې کسانو له نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاوه. جرمنی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د بیان د ازادۍ کور وایي چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرزیتونو د خبرېدو لپاره اندېښنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر ورځ فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو او د نړیوالو میثاقونو له مخې د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي ویلې په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوي. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپل یو کلنو لاستراوړنو د تشریح په پروګرام کې ویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې غوي میاشتې په 9 د سترې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې. ایران وایي د ګواښ او فشار نه بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د لانجو حل ته چمتو دی. وروسته له دې چې متحدو ایالاتونو پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل، د ایران دولتي رسنیو نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړ چې وایي ایران تل د لانجو حل ته چمتو و، خو په دې شرط چې خبرې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وي نه پر ګواښونو او فشارونو. عراقچی دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وویل دا ټولنه غواړي د هغو راپورونو په غبرګون کې چې ایران د اوکراین پر ضد په جګړه کې روسیې ته بلستیک توغندي ورکړي دي، پر دې هیواد متحدو ایالاتونو ته ورته بندیزونه ولګوي. او روسي چارواکو اوکراین ته ګواښ کړی چې که د لویدیځ په وسلو په روسیا کې دننه حملې وکړي نو مسکو ښایي پر اوکراین د اټومي وسلو برید وکړي. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې اوسمهال د امنیت شورا مرستیال دی نن خبرداری ورکړ چې پر کیف د لویدیځ په وسلو په روسیا کې د حملو بندیز آزاد شي نو اوکراین به د نړۍ په نقشه کې د یوه ویلي شوي خړ ټکي بڼه غوره کړي. کیف بیا غوښتنه کړې چې باید د روسیې په قلمرو کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ذریعه د برید اجازه ورکړل شي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي.
نړی اخسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې یو غاګي وځي او څنګه هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي.
حق مې حرام دی مخ مې کافر دی وطن دوزخ دی
خزو باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندېښنی. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسالې کې چې پیغمبر پاک وو چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیت د اخر نه خپويږي؟
نن ام د موضوع چیرون ملکی هم وکړی. قدر من ارتون کو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هره ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه، طالبان موږ ته ووایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلې یو، نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضرورت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 نفره دي، 8 نفره دي، نارینه به یو نفر وي، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سې محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیا. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي سه حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک سه حجاب نه غواړي سي وي کی هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ضروریږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي سه به حجاب وګرځي. حجاب چیشته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې. دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي. هغه ته نیوای سه هغه له منځه وړای سي، هغه منې کوای سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپل رښتیا په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپل په خپل خو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي په الحال سره روانې.
اغلی اسما کاکړ چې د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبريږي وایي، افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي، خو دا هم غوډي ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو غوډي څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمي وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي،
پرختیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمان رئیس سره ده چې دا خزی باید مطلق مخې باید پټی کنه د پخوا پخوان لایک چادری او باغوندی یا چې دا بیخي چې نقاب هم استعمال کو زموږ سترګې ښکاری. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې مونږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده او ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهیږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند مخته وړلې ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر. خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي کنه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کېدی شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کېدی شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي کنه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هیڅ بیرون نه وم وتلې، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطر ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، کنه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطر ترز پیګه ماته خوایند او د مایندو له درد څخه د مریضی او څخه کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خوایند دا مرز لري چې نشي کولای خپل مخ پټ کی کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کی کنه، دا زیاتی ده چې زموږ خوایند سره کېږي او د فرمان سره. نغیل خاطر باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو خپل پیغام ورسو چې د خپل فرمانونو کې لیک غور وکړي کنه، یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته څه شی چې مونږ کوو کنه د خلک چې کوي مسلمانانو کې وس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت ولري د خپل فرمانونو صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسی تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه کنه، د په حساب د لوګې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري، په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي کنه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي، در نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي. نو به د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي، په دې چې افغانستان چې دی یو پزوس نه یي 80% ښځې دي کنه، هغوی دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه، بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي امدا میرمنې تشکیلې دوی والی ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي سره له دې چې مخکې لیس طالبان بیا وخت ورسیږي اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي طالبان بدل سوي دي اوس دوی ولې داسې کوي
طالبان هماغه طالبان دي طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد ناقص ده کنه هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته که ټولو ته وایي کنه تلویزیون نه ګوري تلویزیونونه بند دي او دوی به نه پوهیږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نه جیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه خو دوی زید ناقص خبرې ډیر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دی هغه طالبان دي خو دوی غوښتل شو رو 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 هغه ځل چې راغلي وو دوی په خبره چې دوی نه پېدل د فتنې شروع کړو همدا چې د نن وته په حساب ټکول شروع کړو د خځو باندې فشارونه راوړل د نارینه لپاره فشارونه راوړل خوز دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقو خو خلک پیږي نه چې مونږ چی شي کوو هغه خاطر بس دا درې کالو کې د یار اوراس قیدات نازل کړ قیدات نازل کړ بس تر هدا د چنن زمونږه کاکام اوس واړی چې خاموش کې
کیبل اخ تفکر وکړو په خپله باندې دومره ډیر قیدات راوستل دوی په خپل ځان باندې شک لري خپل قانون نسی اداره کولای او کرختیا د اسلام لپاره د اسکار نه کوي
خو دوی چوای چې د بیخي خزه او نوزي اندایلت د خپل ځان باندې دوی البته تبار نه لري یا خپل ځان دوی نشي کنټرول اوله د له خاطره کنه خو خزه چې دی همیشه زموږ په جامعه کې وتلې دي مکتب ویلې دي او پانتونونه ته تللې دي ایس وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي اته پانتون کې 200 300 کسان یو صرف کې ناس وکنه مونږ فکر نه کول ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنہ کې ناس دي کالکان ناس دي مونږ هم داسې اوس چې دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري دوی اغه له خاطر اته وایي چې اواز د خزي هم مونږ وایي تاریکي د خزي د بوتانو وایي اغه مونږ تاریک او دا شیان خو سمو ناس مطالعه لرو د عادي سونه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه بس مونږ نه پویږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وای دا دین د وسط دین ده کنه او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل مونږ د 1600 کال مخکې لار شو کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نو په اسلام کې هغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نو چې خزه ته دونه قیدات راوړي کنه کاش کې د هر فرمان سره یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي الله بس خلکو ته چې وخی کنه چې دا آیات د مونږ دې له خاطر تاسو ته دا فرمان صادرو بیا افغانستان خلک مسلمانان دي خزي مسلمانان دي بیا اوري کنه او که دوی د خپل سر نه واستي او فرمان صادروي او هغه شی چې په قرآن کې ني په اسلام کې ني په سنت کې ني او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې دا خود نور ورځ پر ورځ خلکو د دې په مقابل کې کېدای شي ودریږي او دا نظام بخوخت نه کی او د اسلام نه لکه خلک لري لار شي
دنیا علمان چې په اړتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پرخځوي لګولي په سختو ټکو غندي د موضوع د لارو خانه کول لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري دا چې موږ د حجاب په اړه خبره کوو زبده حجاب د میرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت ته څل بیان کوم اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې و ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله نو چې کله پیغمبر پاک غیر تر پلو کتل فاعرض عنها نو برته د مخدس سترګي برته واړولي نو په دې خاطر چې فعليها ثياب
جورابون رقاق دا اغه دغه لباس یو دا ډیر نریو ډیر نازک لباس لکه مو باج وخت کې کوم توجه شو کنه نو د وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوی له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسب نه ده لن یصلح منها ان یرا منها یعنی په کار نه ده چې د اغه اندام ښکار شي الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغه وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وزي کتره چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دې ښکاری باک نه کوي که لاسونه دې ښکاری باک نه کوي که قدمین دې ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتې د غلونه په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو م کوي افراطیت م کوي په دین کې ولی فإن من كان قات من كان قبلكم تاسو له مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څو وجبانی په خپل دین کې غلو کولا نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایي چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سی وایي چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وایي چې کنا چرته د حالات راغله او د مملکتونو راغله او ټولنې مخې ته راغلي به دغه وخت کې مخم پټ کی نو چون دلته دا خبرې نشته ده په دین کې غلو نشته ده دین موږ ته واضح ده د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د په عورت او په حجاب کې نه راځي
راځي د طالبانو د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د خزو ټول مخ د پټي د خزي غاګ د نه اوریدل کیږي څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي لرواني اړخه دوی وځپلې وی زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریع ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنه د مخنیوي په خاطر باندې من دا کار کو یعنی ته د رسول الله نن مخ کروانی ته د امام ابو حنیفه رحم الله نن مخ کروانی ته د نور ائمه نن مخ کروانی شیخ البانی رحم الله نن ته مخ کروانی یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغه احکام ورکول د اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دوه په معنوي شکل سره د دوه ختمول او دوه ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بي سي واده او یو بي کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په مرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مان سره وهي ته دغه مملکت حاکم ووس خو ته فتنه له منځه سه ته مرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دغه خبره زه ساس منم اصلا فتنه نشته دي دوی تشه د منځه ویسي زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنا سره علوم ویلي دي حدیث مې ویلي دي قران مې ویلي دي اجماع د علماو نه خبرم قیاس باندې پويګم زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونو چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډي سیستم د دوه مال الته ښکارا کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای د دین ته قضام دادا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت ته وکړي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ څنګه یې کوو د فتنې لپاره. هلته امام ابو حنیفه مني، دلته امام ابو حنیفه نه مني. خو دلته نه ده، دا دین د ځان دپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي، نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
بله، دوی یو ځین فرمانونه وضع کړل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هماغه بندیزونه نورم تقویه کوي، چې یو بل خبرې دام کړی ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغو مراسمو کې نه بل مانځل کېږي، میرمنې د نه سره راټولېږي. په دې خبرې وکړي، دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تېرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې، دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه هم اوس نه پرېږدي.
زه په دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت، هره ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي، هغه دوه حالات لري. یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دې نه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر، د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي. موږ هېڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نه شو کولای. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي، دغه موږ عناناتو کې دي، دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور دی، دا زموږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتیرې، یو سبب کې زموږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبې کولې، د وخت لوبې چې ارته موجود وي، لوبې کولې. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبې سیلو کې؟ غواړې چې ول نه، یا رسول الله، زه غواړم چې وې ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمایي چې زراغلم د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره مې دغه مخ ته کې خود، د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګېدو. ما دا سیل کول و، ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و ما له چې نه یا رسول الله ګورم، و به راته ول چې عائشه بس نه دی، سیل خو دې رو کول چې یا رسول الله زه ګورم. نو کچرته لوبې، چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي، آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه سیل وکا؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه چې د هغه شان، د هغه جاه، د هغه جلاله به ام المؤمنین، ام المؤمنین عائشه ته وې چې راشه سیل وکا؟ نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی، فرهنګ بیل شه دی. ها، هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده، مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی. نو ماته دا ویلو چې دوه ګره، زمنګ دوه حالات دوه منځ وړي، زمنګ تعلیمي او تحصیلي بنیادونه دوه ختم کړو، اوس دوه دام راغسته ده چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي. یو ټولنه، یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري، دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بی بنیاده ده، دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشي تللی، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي. د یو ټولنه
که څه هم په تیر وخت پراونو کې مونږ میرمنو ته د مرکې په اخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به څه ورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وضع سوی ده، مرکه به په څه باندې ختمه کړو؟ افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغسې سختې شپې ورځې تیروي، څه ویل به ورته ولرو؟
دومره به ورته به ووایو چې موږ د افغانستان نارینه، موږ د افغانستان علما، او موږ د افغانستان ټول با قلمه او باسواده خلک، دوی ته هم ملامت یو، هم خجالت یو. موږ خپل د ژوند، د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو، خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي، د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده. دا هم ملامت یو، هم خجالت یو، او دې باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي، دغه ملامت یو، دا خجالت دی اومني. او د افغان د غیرتي ولسته بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې، په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګڼو، ځان د سره شریک ګڼو، او الله له رجوع وکي، او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي، الله دې موږ ونه خلاص کی، ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي. دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي، د هغه چانه ویریږي. نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګڼم، او دوی ته ملامت یو، دوی ته خجالت یو، او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای، هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکې په شریک سره دغه غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو، محرومو، بیچاره خويندو نه موږ معذرت غواړو، موږ ملامت، موږ خجالت. بس
بله، ډیر ډیر مننه،
به عزت اوسېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211340. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیا هي چاره.